په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هندې شبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل د هر ورځې په څیر په دوو سهارنۍ یو خبري مجلو کېږي. لومړی هغه ډیرش دقیقې ده. پر پرونی کې ورچې ولسمشر کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د یو لسو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. په بل راپور کې ورچې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو وروستی برید د ډارنو تروریستانو کار و. نن دوشنبه ده، د وری یا حمل 19 د اپریل 8 له خبرونو پیلو. ولسمشر احمد کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د یوې امریکایي ډیپلوماتي او څلورو نورو امریکایانو وژل غندلی دي. د قاهرې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته په پرونیو نښتو کې د یو تن له وژل کېدو وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نورو پیښو راپور ورکړ. ولسمشر کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولس ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د استوګنې له کورونو او له ملکیانو د سپر په توګه د کار اخیستو د غندنې ترڅنګ د عامو خلکو د استوګنې په سیمو کې پوځي عملیات چې په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان اوړي په سختو الفاظو غندلي. تفصیل په څو شیبو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د وی امریکایي ډیپلوماتي او څلور نور امریکایانو وژل کېدل وغندل. په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتي دفتر مرستیاله 25 کلنه ان سمیدینګ هاف له دریو امریکایي سرتیرو او د امریکا د دفاع وزارت له یو ملکی کارکونکو سره یو ځای د شامی پروس په زابل کې په یو 14 کې ووژل سو. کیری یادونه وکړه چې امریکایي اتباع نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په زیاتو خطرناکو سیمو کې له دغه ډول خطرونو سره مخامخ دي. د قاهرې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته په پرونیو نښتو کې د یو تن له وژل کېدو وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نورو پیښو راپور ورکړ. پرون ماښامنۍ نښتې د اپریل په 15 د تشدد په پیښو کې د څلورو وژل سویو عیسویانو د جنازې له مراسمو وروسته وسوې. د مصر د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې د جنازې د پرونیو مراسمو په پای کې یو تن وژل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم د منځنی ختیځ د سولې د بهیر د تازه کېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. دوی به د فلسطین له صدر اعظم سلام فیاض او د اسرائیل له ولسمشر شامن پیرس سره په بیت المقدس کې وګوري. په تیرو دریو اونیو کې دا سیمې ته د کیری دریم سفر دی. پرون ماښام په رام الله کې کیری او فلسطینی ولسمشر محمود عباس پر ځینو مسایلو خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو سولې ته د تګ هڅه بللې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو د سولې مرکچی زی پی لفنی دا رد کړی چې ترکیه د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو کې حتمی ونډه اخلي. لفنی دا څرګندونې پرون هغه وخت وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له استنبول څخه منځني ختیځ ته ورسید. کیری پرون سهار وویل چې ترکیه د فلسطینیانو د سیالو ډلو حماس او فتح د پخلا کولو د لارې د منځني ختیځ د سولې د بهیر په بیا پیلولو کې ونډه اخیستلی سي. د مونټینیګرو د ولسمشری انتخابات دواړه کاندیدان د بری ادعا کوي. اوسنی ولسمشر او کاندید فیلیپ ویانوچ وی د واکمن ګوند معلومات شي چې د پرونی انتخابات ګټلی او خپل سیال میدرک لیکیتس ته ماته ورکړي. ویانوچ وی
ژالیم دا ساوشتیم
زه غواړم دریو تر بشپړو شمیرو وروسته نتیجې اعلان او د مونټینیګرو ولس خبر کړم چې ما له 9.5% څخه نیولې تر 15% پورې رای وړي او ګټونکو نتایج مې ترلاسه کړي. پاینه حل کې د ولسمشری انتخاباتو سیال کاندید لیکیتس بیا ادعا کوي چې دی ګټونکی دی. د 97% شمیرل سویو رایو له مخې ویلی سم چې د مونټینیګرو خلکو زه ټاکلی یم چې د دې هیواد ولسمشر بسم. دا په اصل کې ده چې د مونټینیګرو د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه ګټونکو نه دی اعلان کړی او نه د معلومات چې دا اعلان به کله کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هانوور د 2013 میلادي کال په صنعتي نندرتون کې چې روسیې مهمه غړې ده د ګډون په مقصد پرون جرمني ته ورسید. پوتین له رسیدو سره سم د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره په ګډه د نندرتون ځای ته ولاړ او دواړه د روسیې برخې ته ولاړل. پوتین به په جرمني کې څکم یو ورځ پاتې سي، بیا به د روسیې او هالند د کلتوري مرکز د پرانیستو په غونډه کې ګډون وکړي. او سم د هوا حالات.
سلام، زه هاجره مرادیمه. او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او زننو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه داسې اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 18.4 اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي، د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 20.9 اټکل شوی. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 23.8 اټکل شوی. په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.8 اټکل شوی. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 23.8 اټکل شوی. له ملتیا مو مننه.
وبجی او پورا شپږ دقیقې سوې. په دې خبري مجله کې اوري چې ولسمشر کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د 1100 ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اړه اعتراض وکړ.
څوک چې چا په ښځه ورزي او یا داسې ماشومان شهیدان کوي، نو هغه داس نه چې دا توتان به موسه سوځي.
په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو وروستی برید د ډارنو تروریستانو کار و. د روغتیا نړیوال ورځ پرون په داسې کې ول منزل سو چې خلک لا هم په افغانستان کې له روغتیایي خدماتو څخه راضي نه ښکاري. د ژوند په رنګونو کې اوري
پینګیری نه مې یکه نه اوس کده ټول جناکه مونږه خبره چې دا خو رښتیا سپینګیری.
د سیمیو نړۍ په اړه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې ایران خپل د اټومي پروګرام په هلته ډیپلوماتیکي حل لار چارې پیدا نه کړي، امریکا به پوځي اقدام ته تیاری ونیسي. ولسمشر حمید کرزی په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د 1100 ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. افغان ولسمشر د غرض یو هیئت ته د نسپرلې چې د دې پېښې په اړه تحقیقات وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د 1100 ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د ملکی وګړو د استوګنې له کورونو او له ملکیانو د سپر په توګه د کراخیستو د غندنې ترڅنګ د عامو خلکو د استوګنې په سیمو کې پوځي عملیات چې په نتیجه کې ملکی وګړو ته زیان اوړي په سختو الفاظو غندلې دي. د کونړ ولایت چارواکو د شنبه په ورځ د ناټو په هوایي حمله کې د 1100 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې خونړۍ پېښې په قربانیانو کې له 2 میاشتنیو نیولې تر 15 کلنو پورې ماشومان شامل وو. د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په دې بمبارۍ کې پر ماشومانو سربیره څو ښځې هم وژل شوې دي.
یو قربانی عملیات شوي دي چې ټول خلک د منځ ته دي. هغه د 1100 ماشومانو جسدونه راوړي او تاسو په خپله ویل نور په دې کې تقریبا 15 ښځې او 15 نفره لویان مړي دي. فشار ته رسیدلي
خغلی ساپی زیاته کړه چې له بمبار شویو کورونو څخه وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وي. د جمهوریت ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر کرزی په دې اړه د کونړ ولایت له سیمه ایزو چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې او په دې اړه بشپړ معلومات ترې غوښتي دي. افغان ولسمشر همدارز یو دولتي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې سیمه ته ولاړ شي او پیښه له نږدې وڅېړي.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د شنبه د ورځې په عملیاتو کې د 1100 ماشومانو د وژل کېدو ترڅنګ ځینې ښځې هم وژل شوي دي. جزئیات له سیمې د روح الله انوري پر پورت کې.
د شولتن درې د پله په خوا کې په لسګونو کسان د 1100 وژل شوو ماشومانو د جسدونو ترڅنګ ویرجن ولاړو. د ټولو سترګې له اوښکو ډکې وي. جسدونه په یوه سره پلاستیکي سترنجې پراته وو. د وژل شوو ماشومانو عمرونه له 2 میاشتو نیولې تر 15 کالو پورې رسیدل. څلور خو پکې په سوزنو هم تړل شوي وو. د راټول شوو کسانو مشر حاجی جمدر خان وای پخوا هم د دوی په سیمه کې دې ته ورته تر سره شوی.
15 نفر شهیدان شوی، ټول مردان او زنان او ماشومان. 1100 ماشومان دي او 9 زنانه دي. خود دا کار چې تاسو په خپل باندې ولید چې دا د زغم وړ نه دی، ټول ولس په دې باندې خفه دی، ځکه چې ماشومان او زنانه دا په یو قانون په یو اصول کې دی وجل.
قومي مشر حاجی شاه محمود وای کې دې چې په امنیتی ځواکونو لړلري زینو دزی شوی وي، خو دوی د هستوګنی کورونه په نخه کړی او بی ګناه کسانی وژلې دي.
سم د سید کور لزر کله دی او بمبارې په کله دی چې وی وشتو د کتر علا وغلط پاتې شو، نو داس خو بشوي ټیک د چې یو سړی وای چې په دې علاقه کې داس وشپه، نو څوک چې چا په خزه ورزی او یا د ماشومان شیطان کین نو هغه داس نه چې داتوتان به مسوسوځي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیل انجنیر محمد اسماعیل وای افغانانو همیشه لنړیوال غوښتنه کړې چې باید د ولسی خلکو لمرګ جوړ لسخه لاس واخلي.
په دې کې ولسه ماشومانو پینزو شپږ خزی دی لویان دی دغه کورونه ټول له منځه تللي، بمبار پرې شوی دی. مونږ خارجیان په دې باندې ملامت کوو چې رئیس جمهور امر وکړو چې باید تیاری رانیشي او دلته بمبار ونکړي.
د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی ازادي راډیو ته وویل کوم کورونه چې بمبار شوي وسلوالو طالبانو ترې په امنیتي ځواکونو ډزې کولې. هغه وایي د وسلوالو طالبانو د ډزو له امله د ملي امنیت څلور تنه ټپیان شوي او یو بهرنی مشاور وجل شوی دی. طالب وین قاری یوسف احمدی ازادی راډیو ته په یو لیکلی را لګل شوی پیغام کې دا وکړي چې په جګړه کې لس بهرنی عسكر وجلی او د دوی شپږ ملګری هم وجل شوی دی، خو دولتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو ادعا نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
امریکایي پوځي چارواکي دا مانی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې به کمزوري خو قاطع طالبان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې حضور ولري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو جګړه به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې دوام وکړي. د دې مرکې لنډیز له احمد تکل څخه اوري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی وایي چې طالبان به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان په څو سیمو کې پاتې وي او فعالیت به کوي. جنرال دمسی د بګرام په هوایي اډه کې لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې په ډیر احتیاط سره خوشبيني وښوده چې افغان ځواکونه به د نړیوالو قواو تر وتلو وروسته د طالبانو پر ضد مبارزه وکړای شي. نوموړي وویل چې دروان کال تر می یا جون میاشتې پورې به افغان ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به بیا هم پر ځینو سیمو د ولکې ټینګولو هڅه وکړي کنه، جنرال دمسی وویل البته چې داسې به وشي، او که د دې موضوع په اړه موږ لنن حتی لس کاله وروسته هم بحث وکړو نو هغه وخت به هم لنجمنې سیمې وي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان تاریخ د دې ډول پیښو شاهد پاتې شوی. جنرال دمسی او نور امریکایي قومندانانو ویلي دي چې افغانان باید اخر نه اخر په یو ډول مخالفینو سره جوړ جاړی وکړي او د پخلاینې د دې بهیر مشتي هم باید افغانان وکړي نه امریکایان. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي هغه څه چې د امریکایانو لپاره د افغانستان د پوځي ماموریت په وروستیو څو میاشتو کې ځانګړی اهمیت لري دا دي چې باید افغان ځواکونه سم وروزي او له مسلکي پلوه یې پیاوړي کړي. وروسته لدې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د شنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ، طالبانو سمدستي د خپل زور د خودلو لپاره په زابل ولایت کې د هغې چاودنې مسؤلیت ومنه چې 15 امریکایي اتبایي ووژل. دمسی افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو او له دې ډلې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو قواو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد سره وکتل، او همدارس پکتیکا ته هغه نا امن ولات ته چې ګمان کیږي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هم تر ډیرو کلونو پورې د طالبانو ګواښونه پکې وي سفر وکړ.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي چې په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو ورستۍ برید د ډارونو تروریستانو کار وو. د روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 15% کسان د زړه د ناروغۍ او د وینې د فشار له کبله مري. په دې خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، خو تر لنډو خبرونو وروسته.
وزارت
ولسمشر حمید کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولسو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او څلور نور امریکایانو وژنه غندلې ده. د قاهرې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته په پرونیو نښتو کې د وطن له وژل کېدو وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نورو پیښو راپور ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم د منځني ختیځ د سولې د بهیر د تازه کېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د اسرایلو د سولې برکچی زیپی لیفنی درات کړی چې ترکیه د فلسطینیانو او اسرایلانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو کې حتمی ونډه اخلي. د مونټینګرو د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان د بری ادعا کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هانوور د 2013 کال په صنعتي نندرتون کې چې روسیې مهمه غړې ده د ګډون په مقصد پرون جرمني ته ورسید. تاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوریده مهال په افغانستان کې د سهار و بجې 15 دقیقې او 8 ثانیې دي. اوس به اجمل اندره توي چې په نړیوالو رسپون کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نیویارکمز رسپانې په زابل کې په ځنوژن کې حمله کې د څو امریکایانو د وژلو مسله څېړلې وای. د شنبې د ورځې په برید کې درې نظامی امریکایان او د یوې ډیپلوماټي په ګډون دوه غیر نظامی امریکایان ووژل شول. ورسپانه د یو شمیر چارواکو له خولې وایي چې دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې پر امریکایانو تر ټولو خونړۍ حمله ده. نیویارک ټایمز لیکي دا برید د فرا په ولایت کې د طالب وسلوالو له یوې لویې حملې وروسته کیږي چې د ورسپانې په وینا یې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان ووژل. ورسپانه وایي د هوا په ګرمېدو سره په افغانستان کې هغه موسم را رسېدلی چې د جګړې فصل ګڼل کیږي او په دې هیواد کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی. نیویارک ټایمز وایي تمه کیږي چې په دې فصل کې به طالبان د افغان ځواکونو د کمزوري کولو لپاره تر پخوا ډېرې هڅې وکړي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې بهرنیو سرتیرو ډېر مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي، په دې هیواد کې د ائتلافي سرتیرو تلفات هم کم شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا مهال د جګړې ډېر قربانیان په خپل افغانان دي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانه د افغانستان په ولایتونو کې د امریکا د بیا رغونې د هغو پروژو په اړه لیکنه کړې چې بشپړې شوې نه دي. رسپانه په دې اړه د خپلې لیکنې په پیل کې وایي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پای ته رسوي، د ولایتي بیا رغونې ډلو یا پی آر ټی ګانو یو شمېر بریاوې ترلاسه کړې، خو یو شمېر اساسي پروژې نیمګړې، ناپایدار او داسې پریښي چې د سیمه ییزو اړتیاو سره برابرې نه دي. ورسپانه په پروان ولایت کې د یو نیمګړي آباد شوي خونسي یادونه کوي او وایي د څلور ویش خونو دا لیسه چې $310,000 لګښت پرې راغلی دی، څلور کاله د مخه یې د ودانۍ جوړول پیل شول خو بشپړه نه شوه او همداسې یوه تیاره ودانۍ پاتې ده. ورسپانه د دې خونځي د نیمګړي ودانۍ په اړه لیکي پر دروازه شوي رسمونه یې سړی ویروي، په چتونو یې د راغلو اوبو لکې معلومیږي او د برېښنا هغه لینونه چې برق سره وصل نه دي له دیوالونو لکه خپل سري خاخونه راځوړندي. ورسپانه وایي دا ودانۍ په پروان کې لږ تر لږه د ښوونځیو د هغه شپږو نابشپړه شوو ودانیو څخه ده چې د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې په افغانستان کې د یوې لسیزې ملت جوړونې د هڅو په لړ کې تمویل پر غاړه درلود. او زیاتوي اوس چې امریکا په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي نو دا هڅې هم په کمېدو دي. ورسپانه لیکي د بیا رغونې دولس ټیمونو د افغانستان یو شمېر فقیر ولایتونه له داسې اساسي پروژو سره پرېښي چې بشپړې شوې نه دي، دوام نشي کولی او یا د ځایي خلکو د اړتیاو سره سمې نه دي. لاس انجلس ټایمز وایي د ولایتي بیا رغونې ډلې د هغه نه هاتیا میلیارد ډالرو د یوې لږې برخې مسؤلیت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرې ولسیزه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي. د ورسپانې په وینا خدا د هماغو کمزورو پلانونو او د سار د نشتوالي له کبله دي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بیا رغونې د پراخو هڅو په اړه یادېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو ورستۍ برید د ډارنو تروریستانو کار و. کیری پرون د ترکیې په پلازمینه انقره کې په یو غونډه کې په زابل ولایت کې د شنبې ورځې چاودنه چې په نتیجه کې درې امریکایي سرتیري او دوه ملکي امریکایان ووژل سول وغندله او ویویل دا حمله د هغو خنډونو یوه برخه ده چې امریکایي اتباع نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په څو خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټ او څلور نور امریکایانو وژل کېدل وغندل. په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتي دفتر مرستیاله 25 کلنه ان سمیدنګهاف له دریو امریکایي سرتیرو او د امریکا د دفاع وزارت له یو ملکی کارکونکو سره یو ځای د شنبه په ورځ په زابل ولایت کې په یو 14 کې وژل شو. ان د یوې ډلې په ملګرتیا ماشومان ته د درسي کتابونو د رسولو په مقصد روانه و. د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا د سفیر او څو ډیپلوماټانو له وجل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برحاله مامورینو د وجل کېدو دوهمه پیښه ده. سمیدنګ هاف دوه اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره هغه مهال چې په کابل کې وو همکاري کړې وه. جان کری د ترکیې په پلازمینه انقره کې په یو خبري کانفرنس کې د سمیدنګ هاف ستاینه وکړه او یې ویل چې دا ځوانه ښځه ډیره هوښیاره او ځواکمنه وه. د زیاته کړه د خوشبینه میرمن د شنبه ورځې په سهار په دې مقصد له خوبه راپاڅېدلې وه چې زابل ته بځي او د هغه ولایت له ماشومانو سره به په زده کړه کې مرسته کوي.
A brave American was determined to brighten the light of learning through books.
د ځواني امریکایي غوښتل د هغو زده کوونکو لپاره چې هیڅ کله یې لیدلې نه وو خو په زړه کې له هغو سره د مرستې احساس درلود د هغو په خپل مورنۍ ژبه د کتابونو لاره د زده کړې څراغ ولګوي. خدا له هغو ډارنو تروریستانو سره مخامخ شو چې د ټولو لپاره تیار او مرګ غواړي. دا هغه خندونه دي چې زموږ اتبا نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیر شمیر خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي. هلته چې د عقیدې تشه او بې مفهومه اقدامات د ژوند ورکولو پر ځای ژوند اخلي. د میرمن سمیدنګ هاف خپلوانو او د کورنۍ غړو د فرانسې خبري اژانس تویل دي چې نوموړی ډیره لیواله واچې د افغانستان د خلکو سره له نږدې مرسته وکړي. د نوموړی مور او پلار واشنگتن پوسټ ورسپانې ته په یو استولي بیان کې ویل دي چې د دوی ځوان لور د هغه هدف په لاره کې وژل شوې ده چې ډیر ورته ګران وو. دوی په خپل کې زیاتوي ان ډیره خوشاله و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمه مرسته کوي او تل د جګړې ځپلې افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د فرصتونو په لټه کې و. څو وکولای شي د هغو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 15% کسان د زړه د ناروغۍ او د وینې د فشار له کبله مري. د روغتیا وزارت د یک شنبه پورز د روغتیا نړیوال ورځ د وینې د فشار تر عنوان لاندې ولمنځله. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل په دې مناسبت جوړ شوی غونډه تویل په ټول هیواد کې د وینې د فشار د لوړېدو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل شوی او د روغتیایي معایناتو مرکزونه تر پخوا زیات فعال شوی دي. خو د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د روغتیایي خدماتو پر اسول کې د دې وزارت فعالیتونه د پام وړ نه دي. جزئیات د خان محمد سین پر رپورت کې.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د روغتیا نړیواله ورځ لمانځي چې د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون ځینې غړي وایي چې دا وزارت تر اوسه نه دی توانېدلې چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون رئیس نقیب الله فائق د یک شنبه په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې نن سبا په اکثرو دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کیفیت ټیټ دی او خلک مجبوریږي چې د دوی ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته بوزي.
رفتار مریضان افغان که حد تداوی به فشارها همچنان در حال افزایش است. ورود و استفاده از ادویه بی‌کیفیت همچنان ادامه دارد.
بهرنیو ملکونو ته د افغان ناروغانو تک جاری دی او همدارنګ د بی کیفیت درمل واردول هم روان دي. د کابل او ځینو خارونو په ځینو روغتونونو کې د مدیریت کمزورتیا هم د خلکو شکایتونه پورته کړي. د استقلال او وزیر اکبر خان په روغتونونو کې د خدماتو کیفیت ښه خو په ابن سینا روغتون کې د خدمات په ټیټه سطح دي.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل وویل چې د هغه سروې لمخې چې په 2013 میلادي کال کې تر سره شوې خې چې په هیواد کې 15% خلک د وینې د فشار لامل مړ کیږي. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون رئیس دا هم وویل چې هیواد ته د بی کیفیت درملو د واردېدو مخنیوي هم ضروری ده. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ښارونو کې د بی کیفیت درملو کشف او نیولو ته پروګرامونه ترتیب کړي او د درملو اکثره ډیپوګانې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم وویل کوم درمل چې بی کیفیت دي په قاچاقي توګه هیواد ته وارد کیږي.
از این که سرحدات درست کنترل نمیشه به شکل قاچاقی میاید یک مقدار شاید
دچ سرحدونه په خط توګه نه کنټرولیږي یا و اندازه درمل په قاچاقي توګه هیواد ته واردېږي. حکومت درمل چې په قانوني توګه هیواد ته واردېږي هغه چې کیږي او موږ یې د کیفیت ډاډ ورکوو. زموږ د سروې له مخې په هیواد کې 90% درمل کیفیت لرونکي دي. د ابن سینا د روغتون خوالی ته مو اقدامات پیل کړي دي.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د کیفیت لرونکو روغتیایي خدماتو د رسولو خبرې کوي، خو خلک وایي چې دې هیواد سره له تیرو لسو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو په هیواد کې روغتیایي خدمات اوس هم کافي نه دي. دا لومړی ځل نه دی چې هیواد ته د بې کیفیته درملو له واردېدو شکایتونه کیږي، بلکې دا ستونزه له کلونو کلونو راهیسې په ځای پاتې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم درته لرو، خو اوس وروستۍ رپورټ راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ترکیه کې ایران ته خبرداری ورکړ او وی ویل که ایران د خپل اټومي پروګرام د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل لارې چارې غوره نه کړي نو امریکا پوځي اقدام ته تیار ده. هغه دغه راز په استانبول کې له خپل ترکی سیال داود اوغلو سره په خبرو کې ویل چې ترکیه کولی سي د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسلې پورت خبر کړي چې مهمې برخې له فرهی وڅ خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ایران ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د ایران د هستوي مشکوک پروګرام په اړه د مذاکرو فرصت له لاسه وځي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وویل مذاکره داسې یو پروسه نه ده چې پای نه لري، او که ایران دغه مسأله د ډیپلوماټیکو لارو حل نه کړي نو امریکا تیار ده چې پوځي اقدام وکړي. نو موري زیاته کړه
We would repeat to Iran.
موږ یو ځل بیا ایران ته وایو موږ غواړو چې د حل یو ډیپلوماټیک لار ولرو، خو په رښتیا سره دا انتخاب د ایرانیانو په لاس کې دی. که تاسو د نورو هیوادونو په څیر د اټومي انرژي د تولید لپاره یو سوله ییز پروګرام لري نو مشکل نه ده نړیوالو ته دا خبره ثابته کړي چې ستاسو پروګرام سوله ییز دی. نور هیوادونه هم همدا کار کوي. د دې دلیل چې ایران مخ پر زیاتېدونکې توګه خپل ځان په انزوا کې ساتلی او تر بندیزونه لاندې راوستی، دا په دې خاطر چې دغه هیواد په خپله دغه لاره غوره کړې ده او د خپل هستوي پروګرام د تشخیص لپاره د نړیوالو غوښتنو او معیارونو څخه سرغړونه کوي. دا شان جان کیری استانبول ته د سفر په ترڅ کې وویل ترکیه کولای سي د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترکیه یو متحرک او غښتلی هیواد وباله. هغه وویل ترکیه کولای سي د فلسطیني سیالو ډلو حماس او فتح ترمنځ د پخلاینې په پروسه کې مهم نقش ولوبوي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته یې د facebook.com/azadiradio. تاسو هم د ازادي راډیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ او بیلابیل خبرونه راپورونه او نور مطالب پکې پیدا کړئ.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو میلاځای کې یم عدالته یو سپینګیره ماما دی چې د اوریجی خرڅی
سپینګیری نه مې کنه اوس کده ټوله جنکه مونږه کې خبره شې د خوښتا سپینګیره
خزه د ایزوان
وان شاو
قانون دی راته واخله
نو مې ورجن ګلستان دې
څه کوي دلته
دلته بس خو نور کار بار نشته دا یو کار مرني ولا چاوک ته بلوړل ورجن مزدورونو کې بودی ردل چې خلک بول چې بډی کې خا بډی ده خو مشر دی بوګاګ نشو پکواله لکه اوس چې تو چې سپینګیره د خو بیا بونو خلکو دوانون بوتل مونږ باسي پاتې شلو هیڅ می وکړه چې وخصلا په کریا می ونی ولا ها غي کې سي بار بار خو کراچا می خپل کو شکر د الحمدلله یو دیګام پیدا کړی دم
چی شي دی در سره
دا کیلو بیا دی نخفت دی سلاتم
دغه غړ دی کی چی دی
دی غړ دی کی په انګریزي کې رئیس وته په پښتو کې مونږ ته سي ورجی وته اردو کې چاول ورته یم په انګلیسي املک پیګو په اردوم پیګو ویل چې پاکستان کې کراچۍ کې می وخت تیر کړی دا کنم
دا تنکې زلمی توپ دیلته تیر کړی
تنکې زلمی توپ خو ګډ وړ تیر شوی دا خوري لري می کړی دا
چی شي چې په خوي په خپل په خوي بل څوک درته په خوي
بس خو لګا ورجانه قربدان سم مرسته وکي لګا زو کوم ورجانه
تا ویل چې قربدان په مرسته نو کله کله خپلم قربدان سره مرسته کوي کنه
نو قربدان چې مرسته نه کوي به چا سره کوو خو غیر سره خو مخه کوو
دا اوس ته خفه شو چې ما ویل سپینګیره کنه په دې ګیره کې یو نیم سپین لګیدل خلک د کورودان نه خفه کیږي چې ولا تو روي یا څنګه
والله خو سپینګیره خو صدقې وادي نه خوتلو چې را دخه خپانه شي کنه مثال کني نو خپاته چې خس سپینګیره ده بیا لګل دی دې پوره تور کو چې څه خیر دم
څنګه اولادونه لري
الودونه والله چې بس پنځوش کوله خو بکیږي دی ودا بس دروش کوله بعد خدای پاک ولور راکای چې هغه دی درو کوله دا اوس می تو په مخیا ملنګ نه مانی دام کړل مول گی می په دام کړل
چې خدای اولاد در
کچی ته ملنګ وی کچی ته خو والا پک ور کوونه خو څه سر ذریعہ وسیله خدای په سره جوړه کی کنه
اوس په دې خپل ژوند کې خوشاله ای
والله چې ډیر خوشاله په دامه کنه چې شو هو کار می په خپل اس کې چا غاګ نشتر سی او شخیب کې خوشاله کریاب کې لنډو
دغه سې خدای ځوان لره او ځوان پاتې شي
امين امين سره د ټولو مثلا په نیکو عملونو سره
امين
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله درته امید مرز